افغانستان پلازمینه کابل ته ولاړ شي. په پام کې ده چې فضل الرحمن بلولس مشر حامد کرزي د سولې د عالي شورا له ځینو غړو او نورو جګپورو چارواکو سره خبرې وکړي. ذبیح الله شفق له پېښوره راپور راکوي.
پاکستانی رسنیو د مولانا فضل الرحمن د ویان جان محمد اسکزی په حواله خبر ورکړی چې افغان ولسمشر حامد کرزی مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر رسمي بلنه ورکړې او په وینا یې چې نوموړي د افغان ولسمشر بلنه منلې او په راتلونکو څو ورځو کې به د یو پلاوي په ملتیا کابل ته لاړ شي. د نوموړي په وینا مولانا فضل الرحمن بل افغان ولسمشر حامد کرزی د سولې د عالي شورا له غړو او نورو جګپړو افغان چارواکو سره وګوري او د سیمې پر وضعیت د افغانستان د سولې په پروسې او په نورو دوه اړخیزو مسالو به ورسره وغږیږي. مولانا فضل الرحمن ته نږدې سرچینې وایي چې افغان ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته د خپل سفر پر مهال له نوموړي سره د لیدنې هیله څرګنده کړې وه، خو د وخت د کمښت له امله یې ورسره ونه لیدای شول. د پاکستان د سیاسي او روانو چارو څارونکي په داسې وخت کې چې په افغانستان او پاکستان کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو خبرې تودې شوې دي، کابل ته د مولانا فضل الرحمن سفر مهم بولي. د سیاسي او روانو چارو څارونکي عقیل یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې مولانا فضل الرحمن په افغان او پاکستاني طالبانو کې ډېر نفوذ لري او ښایي د کابل سفر خیل است راوړنی ولري.
تقریبا دو کال مخکې کردې چې داسې کوشش شروع کړی و چې هغه د مولانا رحمان صاحب سمیت افغانستان چې عمران خان پکې شامل وو، خطونه مو رالېږلي وو، ټلیفونونه مو کړي وو او دغه مو دا هم دا وایي چې د پاکستاني لیډرشپ چې دی هغې د دلسل دپاره خپل یو کردار چې دی هغه دې ادا کړي. مولانا عبدالرحمان بلا شبه هغه دواړه طرف طالبانو کې ډېر اثر رسوخ لري. د پاکستان کې معتبر سیاستدان دی، بیا په دغه حواله باندې چې د هغه دغه وابستګي پاتې شوې ده یا داسې ډېر خلک دي دواړه طرف ته چې هغه
مولانا فضل الرحمن تر دې مخکې په نوې ملسیزه کې هم افغانستان ته تللی او د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په ګډون دغه وخت له مهمو چارواکو سره هم لیدلی وو. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
پکتیاوال شکایت کوي چې د برېښنا د کموالی او نشټوالي له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي ورځنۍ چارې پرته له برېښنا پر مخ نه ځي، خو دولت هم د دوی دې ستونزې ته پاملرنه نه کوي. د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان دا موضوع په یو راپور کې څېړلې.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکو په دې ولایت کې د برېښنا له نشټوالي څخه سر ټکوي. وایي چې د دوی د ورځني کاروبار ګټلې پیسې د جرناتورونو په تولیدونکو انرژي مصرفيږي. د دوی په خبره د ورځنۍ لوړو مصارفو له امله ګڼ شمېر پکتیاوال له ستونزو سره مخ دي او د برېښنا نشټوالي له امله ډېر ورځني کارونه په ټپه ولاړ دي. په ګردیز کې د تیرې باغ د بلند منزلو پروژه یو له هغو نویو پروژو څخه ده چې د دولت د ماستر پلان د تطبیق کېدو په نتیجه کې د پکتیا ګڼ شمېر تجارانو په شخصي ډول په دې پروژه کې په میلیونونو امریکایي ډالر لګولي دي او لوړ پوړیزې ودانۍ درولې دي. د دې ودانیو مالکین وایي چې که د برېښنا اسانتیا نه وي تر هغه دوی د سرته رسیدلو بلند منزلونو څخه په هیڅ ډول ګټه نشي پورته کولای. حاجي غفار چې د ګردیز د تیرې باغ بلند منزلونو په پروژه کې دول وړ پوړیزي ودانۍ لري وایي چې د شاوخوا 14 میلیون افغانۍ په لګښت یې دواړه ودانۍ جوړې کړې دي. ولې د برېښنا د نشټوالي له امله په دې تعمیرونو کې څوک د یوې کوټې د کرایې زړه هم نه ښه کوي.
په دې باندې لګولې دي لوکس وطاک او لوکس ما ماري وطاک لري، خو د برق په وجه باندې ناکام دي. دلته برق نشته که برق ورته کوو برابرو هغه د موږ مصارف نه پوره کوي. موږ یو چاده د بلمنځلو لرو، څو وار موږ والي صاحب ته ورغلو، رئیس برق ته ورغلو، یو موږ ته ویلې چې بس نیف شرلي ته منې ته او په اوړي ته به تکمیلېږي. له اوسه پټه تقریبا نه ده تکمیل شوی. نه خو نشو کولی، یو شان نشو کولی چې برق نه وي. موږ ټول کارونه په ټپه ولاړ دي او موږ سره خپله وعده کړې تقریبا دوه میاشتې مخکې موږ ولایت ته ورغلي. موږ اتحادیه د بلمنځلو نو هغه ویلې چې موږ ستاسو سره بس منې پر به تاسو ته برق تکمیلېږي. له تر اوسه نه د برق علامې هم نشته، هېڅ شی نشته. څو وارې دا وعدې وکړې دار والی په وخت موږ سره وعده شوې ده، خو موږ باندې کارونه وکړه. موږ نه تعهدونه واخیستل ستاسو بلمنځل فعال کړي دا جوینه نمرې جوړې کړي. موږ جوړې کړې خو هېڅ دوی کومه همکاري نه ده کړې، نه د اوبو په باره کې کړې دي، هېڅ نه ده. اوبو پروژه خو روانه ده، خو لا تر اوسه داسې سره ګډه وړه ده.
د نوموړي په خبره په وارونو وارونو ورسره دولت له کابل د انتقالي برېښنا او په جرناتورونو د تولیدونکو انرژي ژمنې کړې دي، خو لا یې هم په خبره دولت په دې کار کې نه دی بریالی شوی او نه په دې برخه کې خاص پلان لري. یوازې د یادې پروژې د بلند منزلونو مالکین نه دي چې د برېښنا له نشتوالي څخه سر ټکوي. په پکتیا کې دوکانداران، تجاران او د سیمې اوسیدونکي وایي چې دولت په دې برخه کې له دوی سره هېڅ ډول کړې ژمنه نه ده ترسره کړې. د پکتیا ولایت له څو تنو اوسیدونکو او کاروباري خلکو یې اورو.
زه ډاکټر پردیس صافی یم، د رڼا روغتون یو کارکوونکی یم. د ده سره مونږ چې غټ ستونزو سره مخامخ یو، دا د برق د وجې برق نه سر ډېر غټ ستونزه چې مونږ د برق نه ده چې مونږ د ورځې دېرش څلوېښت لیتره تیل د جنراتور مصرف لرو څلور ساعتو کې. نو دکې چې مریضان راځي دی کې دونه عواید نه لرو چې مونږ له فایده یا ګټه مونږ ترلاسه کړو. شخصي روغتون دی زمونږ، مونږ غواړو چې په دې لحاظه چې مونږ ته دولتي برق راشي زمونږ هم نرخونه کمیږي او هم زمونږ فیس کمیږي. نو دې د خاطره مونږ مریضانو ته ډېر زیات کومک مونږ شو کولی.
سره پنچرمن د پنچرې دکان مې دا بس برقونه ناسته کنه کې ټوله ورځ کار وکړو، هغه مازیګر کې په ډیزل ولاړې چې مونږ ته چنه کې پاتې کېږي سګرټو هغه بیا ته بس په ډیزل وځي.
نوم میرولی د بلمنزلو په نوی خارګوټی کې مې دکان ده، او دلته ما یو ګلفروشي دکان ده، یو خوراک فروشي ده. او په بلمنزلو کې اګه مشکلات چې مونږ لرو دي برق طرف نه لرو، ځکه دلته مونږ سره پټوکپې دکانونه هم دي. مونږ مثلا د یخچالونو په دکانونو کې لګولې دي برق نشته. مونږ چې تیل جنریټر ته واچو دا مونږ د ورځې مزدوري چې د دکانري دواړه دکانونه وچروم نه پوره کوي مونږ ته، ځکه چې دلته یو خانمونه کار یې ډېر اخلي او بل مشکلات یې برق دي. ځکه چې دا بلمنزل که برق شیرې ولري د منزل دي چې رسېدلي دي فعلا د برق د وجې نه سکوت پاتې دي.
نجیب الله احمد زید
کوم کار چې په برق باندې کیږي هغه پکتیا کې نه کیږي، او کیږم د جنریټر او د انرژي لارې کوسي نو هغه بيخي ډېر په وړه به تمامي.
د یاد ستونزې د حال او راتلونکي د پښتنو په اړه مو پرله پسې هڅه وکړه چې د دې ولایت د برېښنا ریاست کوم لوړ پوړی یا ټیټ پوړی چارواکی په دې موضوع کې د خبرو لپاره پیدا کړو، خو سره له هڅو ونه توانېدو او نه په ولایت کې د ځینو مسؤلو چارواکو د غیر حاضرۍ له امله په دې بریالي شو چې د برېښنا د ستونزو په اړه ورته د راجې شویو پښتنو ځواب پیدا کړو. دا د ولایت اوسیدونکو په داسې حال کې د برېښنا نشتوالي څخه سر ټکوي چې د مرکز ګردي زاړه بازار او ځینې نور برخو اوسیدونکو د شپې له خوا یوازې څلور ساعته جرناتوري برېښنا لري، خو له هغې څخه هم خوښ نه دي. وایي یوه ورځ یې برېښنا وي او دوه ورځې نه وي. دا پکتیا اوسیدونکو او تجارانو هغه امیدونه چې کابل ته له تاجکستان څخه درغلي برېښنا مزي به دې ولایت ته هم راوغځیږي لام پر خپل ځای پاتې دي. داود تپان، آزادی رادیو، پکتیا.
په بلخ ولایت کې د غیر دولتي مؤسسو فعالیت په کمیدو دی. د دې مرستندویو ټولنو مسؤل چارواکي وایي چې یو شمېر غیر دولتي مؤسسې د بودیجې د نه لرلو له کبله د اقتصاد د ریاست لخوا منحل شوي دي. له مزار شریفه د آزادی رادیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی راپور راکوي.
په ساختماني برخه کې د فعالیت اجازه نه درلودل، د دولتي پروژو په داوطلبۍ کې د ګډون د حق نشتون او ټولنیزو فعالیتونو ته د کورنیو موسساتو ځانګړې کېدل د دې لامل شوي چې په بلخ ولایت کې ډېر شمېر انجوګانې منحل شي. په اړه یې په مزار شریف کې د کی سی جی موسسې مشر عبداللطیف وایي.
یکی از بزرگترین عوامل شی است که کمکای خارجی کاهش یافته و
یو لوی عوامل څخه د بهرنیو مرستو په کچه کې ټیټوالی دی چې پخوا انجوګانې په پراختیایي پروژو کې ونډه درلوده، خو اوس بهرنۍ مرستې د دولت له لوري تطبیق کیږي. هغه موسسې چې پخوا یې کار کړی د هغوی کار د خلکو شکایتونه راپورته کړي او دا هم د موسساتو د لغوې
بنتلینه
داشتن کې. د بلخ ولایت په اقتصاد ریاست کې مسولین وایي چې یوازې په روان کال کې درې موسسې منحل کړې دي، ځکه چې یادو موسساتو نه د پام وړ فعالیت درلود او نه هم مصرفي بودیجه. د دې ریاست مشر عبدالرحمن سمدی وایي چې د یادو شویو موسسو د تړلو او د فعالیت د ساتې ټیټوالي علت هم د بودیجې نشتون او د بیا رغونې په چارو کې د بهرنیو د مرستې کموالی دی. ښاغلی سمدی وایي چې په بلخ ولایت کې دوی سره له دو دېرش ډېرې بهرنۍ موسسې ثبت دي چې فعالیت یې نظر کورنیو موسسو ته د رضایت وړ دی او د بلخ اوسیدونکي د پروژو د تطبیق څخه خوشحاله دي.
اکثریت از جا فعالیت کرده نتونست، فند دریافت کرده نتونستن،
دیر دست موسیسو فعالیت مونو شوی کرده، بودیجه اطلاس نکرده، دی موسیسو شمیره هم دیر دی، او بودیجه ورته نشته. کورانوی موسیسو تا دی دولتی پروژو پا دو طلبه که دی گردون حق نشته. دو دیش نریوال موسیسی او دولس ملی موسیسی دی بلخ ولایت پسطه لمکسر سبت. لدې سره چې د بلخ ولایت د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي چې د بهرنیو موسسو فعالیت د دې سبب شوی چې د کورنیو موسسو په فعالیت کموالی راشي او ډیری دا موسسې وتړل شي. خو ښاغلی عبدالرحمن په دې باور دی چې عمدتاً بهرني موسسې د خپلو مربوطه هیوادونو څخه بودیجه راوړي او دلته پرې کار کوي. دا هم بل دلیل دی چې د کورنیو موسسو فعالیت نسبت بهرنیو موسسو ته ټیټ شي. دوی له خپلو مربوطه هیوادونو پروژې او بودیجه راوړي. دوی د ساختماني چارو په برخه کې هم فعالیت لري. موږ سره څو موسسې شته چې بلخ کې فعالیت لري. دبل اف اف موسسه ده چې 12 مکتبونه یې رغولي دي. دا په داسې حال کې ده چې په بلخ ولایت کې د اقتصادي چارو شنونکي وایي د 2014 کال په رانژدې کېدلو سره افغاني سوداګر او د موسسې خاوندان د دې په هڅه کې دي چې خپلې سرمایې له افغانستان څخه بهر ته وباسي او بهرني موسسې هم وروسته له 2014 کاله د کارکوونکو د امنیت د نه تامین په خاطر به یې خپل فعالیتونه ودروي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادۍ رادیو، مزار شریف.
ازادۍ رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی اونیس پروګرام نیمه نړۍ خبريږي چې لینا شریفي چمتو کړی. خو له هغه مخکې ستاسو د دې خبرو تاسو بخې ستاسو پام د دې خبرونې د وروستي راپور اوریدو ته اړوم. امریکا وایي چې په چټکۍ سره د سوریې د کیمیاوي وسلو د لمنځوړلو د پروسې د پایل امتیاز یا کریډیټ باید ولسمشر بشار اسد ته ورکړل شي. په عین حال کې واشنگټن او مسکو ویلي دي پراخې هڅې کوي چې د سوریې د شخړې د سیاسي حل لپاره د ژنیو دوهم نړیوال کانفرنس جوړ شي. له بلې خوا د سوریې د حکومت سیاسي مخالفینو بیا د ولسمشر اسد په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د نرمې لهجې پر وړاندې سخت عکس العمل ښودلی. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو خبري اژانسونو د راپورونو جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې ولسمشر بشار اسد کولی شي په چټکۍ سره د خپلو کیمیاوي وسلو د منځوړلو له لارې د خپل ځان اعتبار جوړ کړي. جان کری 13 ورځ د سرګندونې وروسته تر هغه وکړي چې سوریه ته د کیمیاوي وسلو د منځوړلو لپاره رسیدلو متخصصانو ویل چې دمشق په دې برخه کې همکاري کوي. خاغلی کری په انډونیزیا کې د اسیا د اقتصادي سرمشري پر مهال کتنو کې لخپل روسی سیال سره د سوریه د حالاتو په اړه خبرې وکړي او ټینګار وکړ چې د سوریه شخړه له پوځي لارې نشي حل کېدلای.
وی اګریډ اګین دټ دیر از نو ملټری سولوشن هیر.
دی وای موږ بیا موافقه وکړه چې دا پوځي حل نه لري. موږ په دې کې هم له یو بل سره هم نظر یو چې سخت دریځ ډلې چې هر ډول وي او په هر خوا کې وي باید په سوریه کې ستر او پیاوړی موقعیت او حیثیت ونه لري. همدې ته په کتنه موږ بیا تعهد وکړ چې څومره ژر کېدای شي د جنیوا پروسه پر مخ یوسو. په همدې ترڅ کې امریکا وایي چې ایران په ښکاره په سوریه کې د انتقالي حکومت درامسته کېدو په اړه د 2012 کال د جنیوا د لومړي کانفرنس د غوښتنې ملاتړ وکړي، نه د سوریه په اړه د جنیوا په دوهم کانفرنس کې به د تهران د ګډون پلوي وکړي. متحده ایالات ایران تورنوي چې د سوریه له حکومت څخه سیاسي او پوځي ملاتړ کوي. بلور تبعید د سوریه د حکومت د مخالف سیاسي ائتلاف مشر احمد الجربا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لخوا د سوریه ولسمشر ته د امتیاز ورکولو په وړاندې سخت عکس العمل څرګند کړی دی. احمد الجربا پرون په استنبول کې خبري اعلان وکړ د